ازادي راډیو او ریډیو سهار 10 بجې شوې په یوه بلې پښتو خبرونه کې موزه نور یاست نوري هرکلی کوم او ریچې د کندهار د میوان ولسوالۍ د تیرې ورځې مظاهره چان ادا کوي چې افغان ځواکونه په مظاهره کې په عامو خلکو ډزې کړې دي. په دې مظاهره کې د راپورونو له مخې د مظاهرې ګډونوال او د غرض درې ډریوران وژل شوي دي او لسګونه نور هم ټپیان دي. پر دې سربیره د غرض پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو مطالب هم لرو او د غرض اوري چې پاکستاني چارواکي وایي د شنبې د ورځې د عمومي انتخاباتو سره سم به د تورخم پوله وتړې. د خبرونې دوهمه نیمه مود ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. انصاف په لټه او حقیقت څه دی پروګرامونو کې ستاسو ستونزې له مسؤلو چارواکو سره مطرح شوې دي. خو تر هر څه لومړی صفي الله ستانګزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سارنې سر مفتش جان سوپکو د افغان حکومت لخوا د نړیوال ټولنې د مرستې کېدونکو پیسو د لګولو په برخه کې اندېښنه ښکاره کړې ده. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد باید په جنوبي سیمو کې امنیت پیاوړی کړي څو له افغانستان څخه د سخت دریځو د تاوتریخوالو د خطر په وړاندې ځان وساتي. د امریکا ولسمشر براک اوباما او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ټلیفون باندې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په منځني ختیځ کې د سولې په اړوند خبرې کړي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د روسي او امریکا هغه اعلان هرکلی کړی چې ویلي دوی د سوریې د بحران د پای ته رسیدو لپاره د سولې د نوي خبرو ملاتړ کوي. سر کې هم کورنۍ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سارنې سر مفتش د افغانستان د حکومت لوري د نړیوال ټولنې د مرستو په لګولو کې د شفافیت غوښتنه وکړه. جان سوپکو پرون په واشنگتن کې یو غونډې ته په وینا کې په دې اړه اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان حکومت ته به د نړیوال ټولنې مرسته کېدونکې پیسې په فساد کې ځای شي. تیر کال د افغانستان مرستندویانو پریکړه وکړه چې نور به د خپلو مرستو نیمایي برخه د افغانستان حکومت ته سپاري چې په خپله یې ولګوي. نړیوال ټولنې تر 2018 کال پورې له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې چې نیمایي به د افغانستان د حکومت لوري ولګول شي. خو ښاغلی سوپکو اندېښمن دی چې دا پیسې به په فساد کې لاړ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل هیواد یې باید په جنوبي سیمو کې امنیت پیاوړی کړي او په منځنۍ اسیا کې له خپلو متحدانو سره کار وکړي څو له افغانستان څخه د سخت دریځو د تاوتریخوالو د خطر په وړاندې ځان وساتي. د چې د روسیې د ملي امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې همداراز وویل
نام нужно укрепить систему безопасности на южном стратегическом направлении.
دوی موږ باید خپل امنیتی سیستم د جنوب په ستراتیژیکو سیمو کې ټینګ کړو. د پوزي او مخنیونکو اقداماتو په بشپړ ډول کار واخلو او د غراز باید د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د امنیتی تړون او د شانګهای د همکاري سازمان امکانات په پام کې ولرو. باید د پولو دفاعي سیستم کنټرول کړو، د ګډو مدیرنو عملیاتي تجهیزاتو ځای پر ځای کول چټک کړو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د خپل کار موثریت زیات کړو. پوتین د ملي امنیت غونډې ته دا هم ویل چې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه تر اوسه پورې په افغانستان کې د تروریستانو او سخت دریځو ډلو پر ضد په جګړه کې کامیابی نه ده ترلاسه کړې. پاکستانی چارواکي وایي چې د تورخم پوله به د شنبې پورز بند کړي. مخکې پاکستانی چارواکي ویلي وو چې د تورخم دروازه به د پنځشنبې ورځې د درې ورځو په مخه وتړي. په تورخم کې یو پاکستانی مامور د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د جمعې د ورځې په پای کې به دروازه وتړل شي.
صرف جمع پورز لگا مثال صبح جمعه ای کنا جمعه ورز باندی په کلاوی خلک په زیچ ما خام څه گیټ ټایم پورش گیټ بند شي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د تورخم لار په پاکستان کې د مې د 11مې نیټې د عامو انتخاباتو د امنیت لپاره تړي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د پرونی مظاهرې زخمیان افغان ځواکونه تورنوي چې په دې مظاهره کې عام خلک وشتلې دي. د ازادي راډیو د راپور لمخې د مظاهره چیان وایي چې پرون په میوند ولسوالۍ کې د پاکستان پر ضد په جوړ شوې مظاهره کې ټول وژل شوي او زخمیان عام خلک وو. خو د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته په خبرو کې د دوی څرګندونې رد کړې او ویل چې په وژل شوي کسانو کې عام خلک نه بلکې وسلوال مخالفین شامل دي. له پاکستاني ځواکونو سره د افغان ځواکونو د ورستۍ نښتو په غبرګون په میوند ولسوالۍ کې په پرونی مظاهره کې اته ویشتو سانو ته مرګ جوړه اوخته.
ازادي راډیو
بیا هم خراغلی. سپینه مانی وی ولسمشر براک اوباما او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ټلیفون پر سیمهیزو موضوعاتو او په منځني ختیځ کې د سولې په اړوند خبري وکړي. سپینه مانی وی دواړو مشرانو موافقه وکړه چې نږدې همکاري ته به دوام ورکړي. دا خبري ورسته له دې تر سره شوې چې اسرائیل په سوریه کې د پردو اهدافو هوایي حمله وکړي. د دواړو مشرانو له خبرو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان وکړ چې د با پر راتلونکو دوه اونیو کې سیمه ته لاړ شي او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرو هڅه به وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د روسیې او امریکا د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي دوی د سوریې د بحران د پای ته رسیدو لپاره د سولې د نویو خبرو ملاتړ کوي. دغه اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف پرون په مسکو کې له خبرو وروسته وکړ. کیری ویل واشنگتن او مسکو په ګډه د روانې میاشتې تر پایه د روسیې د سوریې په اړه د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو لپاره کار وکړي، خو سوریې د اپوزیسیون چارواکي دغه یو پلان ته د شک په سترګه ګوري چې ښایي بشار الاسد په واک کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایتالیا په مرکز روم کې د اسرائیلو د سولې لمرکچی سره وکتل. خغلی کیری پرون د کتنې په پیل کې د اسرائیلو د عدلی له وزیر سی پی لیفینی سره چې د اسرائیلو د مرکچی پلاوی مشر هم د منځنی ختیځ ته د خپل بل سفر په اړه خبرې وکړې.
Over the course of the next weeks we're going to continue our work.
پراتلونکو اونۍ کې به خپل کار ته دوام ورکړو. زه اسرائیل ته بیا هم زم چې لستر اعظم نتنیاهو او د فلسطینی حکومت له مشر عباس سره د همدې میاشتې په 21مه او 22مه ووینم. د دې په وینا د دې کتنو هدف د سولې د خبرو د درېدلې بهیر بیا را ژوندۍ کول دي. لکه چې جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی، دا منځني ختیځ ته د څلورم سفر دی. غالي کیری نن پنځمه په روم کې د اردن له بهرنیو چارو وزیر ناصر جودا سره د سولې د کړکیچ په اړه غږیږي. ټاکل شوی چې د ایتالیا د حکومت له چارواکو سره هم وویني. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر قنسلګرۍ د 2012 کال د حملې په اړه د براک اوباما د ادارې پر اجرااتو اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه د کانګرس د استازیو جرګې د سرنې او حکومتي اصلاحاتو کمیټې استماعي غونډې ته په لیبیا کې د امریکا د پخواني مرستیال سفیر ګریګوري هیکس په ګډون درې چارواکي غوښتل شوي وو. هیکس د پوز د هغې پرېکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د ځانګړو عملیاتي عسکرو غوښتنه یې رد کړې وه. چارواکو همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې حکومت په لومړي سر کې په دې کې پاتې راغلی چې دا یو تروریستي حمله وبولي او په اړه خپلواک ډله څېړنه وکړي. د امریکا د اوهایو ایالت پولیسو د ایرل کاسترو په نوم یو سړی ورسل هغې په برمتنیونی او جنسي تیری تورن کړ چې په کور کې له یوې لسیزې راهیسې درې ورکې شوې ښځې ژوندۍ پیدا شوې. پولیسو د هغه دوه ورونه هم نیولي وو چې هغوی په دې قضیه کې په لاس لرلو تورن نه کړل. پولیسو ویل دوی له دغې برمتنیونی خبر نه وو. دوه ښځې اماندا بیری او جینا د جیزیسس پرون بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوې او خلکو یې تود هرکلی وکړ. دغه درې مېرمنې چې د 2002 او 2004 کلونو ترمنځ په جلا خوکی ورکی شوی وی د تیرې دوشمې پورز ورسره له هغه ومندل شوی چې یوې د تیختې لپاره د مرستې چیغې وهلي او له پولیسو سره تماس ونیو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د موسکو په سر میدان کې په دوهمه نړیواله جګړه کې په نازی جرمني د متحدینو د بری د آتش پیتمې کلیزې د پوزي رسمي گذشت مشري وکړي. په روسیې کې د ستره وطن پالون کې جګړه یادېږي. په پوزي پرید کې له 11000 زیات اسکر پولیسو د پوزي محسوس دکون کې ګډون کوي او هم د ټانکونو او توغندیو په ګډون د روسیې پوزي وسایل او تجهیزات نندارې ته خدل کیږي.
له سفې ولستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړل. د امریکا د مرستو د څارنې سر مفتش اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان حکومت ته به د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مستقیمې مرستې ضایع شي. د کندهار د میوند ولسوالۍ د تېرې ورځې مظاهره چانه ادا کوي چې افغان ځواکونه په مظاهرو کې په عامو خلکو ډزې کړې دي.
دغه عسکرو یو ټکانکونه امریکایي ونومېدي او ټوله دغه کومندان ما په خپلو سترګو ولیدل.
د پاکستان ضد مظاهرو په ترڅ کې په زابل کې ښځو او ماشومانو دا ځل په مظاهرو کې برخه واخیسته.
د یو ملالۍ نسه په ضرورو ملالۍ دي، په ضرورو زرغونې انا دي، موږ خپل ورونو سره سنګر نه پرېږدو.
پاکستانی چارواکي وایي د تورخم پوله به د شنبې په ورځ په پاکستان کې عمومي انتخابات سره کېږي بند کړي. د خبرونې دوهمه نیمایي مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو دا ځل له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر عزیز الله لودین میلمه دی.
چې باندې پوسم چې د ما په استعفا باندې د ګرد پروګرامونه حل کېږي زه دا کار کوم، اما زه پیګم چې زه د هغه ځایونه لرې سم یو بل فاسد برسي دلته همداشي هم چې اوس درته وایم هغه هم دخل کنه و پورت وسطي هیڅوک هم په باندې خبر نیسي.
د امریکا د مرستو د څارنې سر مفتش اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان حکومت ته به د نړیوالې ټولنې مستقیمې مرستې ضایع شي. تېر کال د افغانستان مرستندویانو پریکړه وکړه چې نور به له افغانستان سره د خپلو مرستو نیمایي برخه د افغانستان حکومت ته سپاري چې په خپله یې ولګوي. نړیوالې ټولنې تر 2016 میلادي کال پورې له افغانستان سره د شپاړس میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه کړې چې نیمایي به یې د افغانستان د حکومت له لورې ولګول شي. خو د امریکا د مرستو د څارنې سر مفتش اندېښمن دی چې افغان واکه به دې پر ځای چې په دغه پیسو خپل هیواد ودان کړي هغه به خپل جیبونو ته واچوي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
یو جګپوري امریکایي چارواکي پرون په دې ژور اندېښنه ښکاره کړه چې هغو حسابونو ته چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د ټیم له لوري کنټرول شي په مستقیم ډول د 8 میلیارډ ډالرو اچول به سبب شي چې دا پیسې په فساد کې لوټ شي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو سر مفتش جان سوبکو په واشنگتن کې ویډلې ته په خبرو کې خبرداري ورکړ. د پراخ فساد په وجه شاید دغه پیسو لوی برخه پر هغه څه ونه لګیږي چې دا پیسې ورته ځانګړې شوې دي. سوبکو زیاته کړه داسې اسناد لري چې د افغانستان حکومت بانکي حسابونه غلا کړي او په فساد د ککړو جګپړو چارواکو له تعقیبولو انکار کړی دی. په خو د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې د افغانستان حکومت په مستقیم ډول نه ورکول کېږي. د مرسته کوونکو هیوادونو او مؤسسو لګولې خو اوس امریکا او نورو هیوادونو د مرستو دا طریقه بدله کړې ده. د 2012 میلادي کال په جولای کې دوی موافقه وکړه چې له افغانستان سره تر 2014 پورې 14 میلیارډ ډالر نور مرسته وکړي. د دې مرستې نیمایي یا 8 میلیارډ به مستقیما د افغانستان د حکومت حسابونو ته ولويشي چې په هر هغه څه ولګوي چې دوی غواړي. سوبکو مخکې په افغانستان کې د امریکا د ډیرو پیسو د ضایع کېدو تفصیل خپور کړی او ویلي و چې بیلابیل ادارې چې د افغانستان له بیا رغونې سره مرسته کوي د دغه پیسو د خوړلو مسؤلیت په غاړه لري. تر اوسه پورې امریکا د افغانستان په بیا رغونه تر 45 میلیارډ ډالر زیاتې پیسې لګولې دي. د دغه پیسو لویه برخه د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې او تجهیزولو لګیدلې دي. سوبکو وای هغه سیستم چې نړیوالې ټولنې د افغانستان لپاره تیار کړی د کال 10 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري چې افغانستان په هیڅ صورت نشي برابرولی ځکه چې د افغانستان ټول عواید په کال کې یوازې 2 میلیارډ ډالر دي. د همدراز ویل بددار چې د افغانستان حکومت حتی د خپلو ګمرکونو عواید نشي ټولولی چې د دغه هیواد د عوایدو مهم ځایونه دي. د ده په وینا د ګمرکونو ځینو چارواکو ویلي چې د فساد په وجه د ګمرکونو 80% عواید له لاسه وتلي دي.
بلې قدرمنو اوردونکو وو امریدل چې د امریکا د امرستو د څارنې سر مفتش اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان حکومت ته به د نړیوال ټولنې د میلیارډونو ډالرو مستقیم مرستې ضایع شي. همداشي به له کابل د سوداګرۍ او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرخش حافظي سره د ټلیفون په لیکه دی. حافظي صاحب خبرونه ته راغلاست. بلې حافظي صاحب. بلې حافظي صاحب سم غواړی د زه خارې چې د خاغلی حافظي صاحب سره زموږ اړیکه شلېدلې ده. موږ به هم هڅه وکړو او په دې اړه به د نظر واخلو لکه څنګه چې زموږ همکار اشاره کوي زموږ اړیکه بیرته له خاغلی حافظي صاحب سره ټینګه شوې ده. بلې ازرخ حافظي خبرونه ته به هم خراغ لست. دا راپور تاسو واورید چې د امریکا د مرستو د څارنې سر مفتش اندېښنه څرګنده کړې ده له افغانستان سره د نړیوالو د کیدونکو مرستو په باب. غواړم تاسو نظر واورم چې دغه اندېښنه بعد پر دغه مرستو څه ډول اغیز وکړي. بلې مهرباني وکړئ تاسو په مستقیم لاین کې یاست. تاسې قدرمن اوریدونکو له کابل سره زموږ ټلیفوني اړیکه سمه نه ده. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې په دې اړه د افغانستان د اقتصادي چارو له یو کارپو سره اړیکه ټینګ کړو او د هغه نظر واخلو. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سل شره پنځه په هم اوریدل کېدای شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
یادونه وړ بولو چې کله کله هم تخنیکی ستونزې پیدا کیږي او نشو کولای چې په خطوګه خپل پروګرام چې په شکل مو ترتیب کړی وي په هغه شکل باندې وړاندې سي. هم د سوشي به مخکې مو له ښاغلي حافظي سره خبرې وکړلې او غوښتم چې د افغانستان سره د امریکا د میلیارډونو ډالرو د مرستې په باب د امریکا د مرستو د څارنې سره مفتش د وروستیو اندېښنو په باب د هغه نظر واخلو. خو وروسته معلومه شوه چې تلیفوني اړیکه خرابه ده. د افغانستان په یوه بل موضوع کې تم کېږو. د کندهار د میوند ولسوالۍ د تېرې ورځې مظاهره چن ادا کوي چې افغان ځواکونو په مظاهره کې په عامو خلکو ډزې کړې دي. خو چارواکي پر خپلې مخکنۍ خبرې ولاړ دي او وایي وژل شوي کسان د دولت هغه وسلوال مخالفین دي چې د ولسي خلکو د دغې مظاهرې څخه د ځان په ګټه کار اخیستی. له کندهار د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
تیر ورځ په کندهار شهر کې د دوو جلا جلا مظاهرو ترڅنګ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم د پاکستان پر ضد مظاهره وسوه. د کندهار شهر مظاهره سولې زیبه خو په میوند ولسوالۍ کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ په شخړه کې د کندهار هرات د لوی لارې درې تنه موټر چلوونکي او د مظاهره کوونکو د جملې څخه اته تنه مړه او د وو پولیسو په ګډون ولستنه نو ټپيان سول. وجل سی وی او ټپيان د کندهار میرویس روختون تر انتقال سی وی. دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کوي چې وجل سی وی او ټپيان ملکيان دي او د افغان ځواکونو لخوا په نشه سی وی دي. دوی دا هم وایي چې مظاهره د خلکو سره د افغان ځواکونو د ناسم چلن او دوی ته د اوښتي بې عزتۍ لامل کړي.
پر دغه سړک باندې روانو کمانډان سره خپل مول دوی چې امر یې ورکړي ټکان موږ دغه سپرازغاس او ډبرې او دا لريان اڅخه دیواله ټکان کوله دغه شیدانه ولا دغه ټکان کوله دغه شیدانه ولا ته هم ولا دغه عسكر یو ټکان کوونه امریکایي و نه میلو ټوله دغه دغه کمانډان ما په خپل سر ول د زمانم اسماعیل دی زاله تخپل ور سره ونځب ګر سره په مخ کې راوو.
زمان محمد سادی د میوان ولسوالی د کلاشامیر د منتزو وسیدونکو یم. دا خاصه طالبان و د دې خاصه دوی و نور ټکان شروع وسول جنگ سو د ګرده د کورو انسانان سره و طلب لاله کښته د جنگو د زې سزان وېستي. زموږ کور د کښنانو ډاکو نه مانس وکول شي ولار سم د کور سوو زمنو خونه په دروازه کې دا وان ګولې و مشتله چې زنانه کښنانه زخمیا کړ سره بیا ورل ودی ته دوی د شکنځلم دغه د ملي وردو عسكر شکنځلم راته کوله یو خایم نه دره پریشه.
بلخوا د کندهار چارواکي وجل سی به کسان د دولت وسلوال مخالفین بولی او وایي چې دغه کسانو د ولسی خلکو د دغه مظاهره څخه د ځان په ګټه کار اخستی. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې سولې ایز مظاهره د خلکو حق دی خو دولت مجبور دی چې د هر هغه حرکت مخنیوي وکړي چې په هغه کې دولتي او عامه تاسیساتو ته زیان رسیږي.
دا کسان چې پر نهالته د لارین کلوټسي او د ولسی خلک په اړین کلوټسي او د فاند واکونو پر نشال مرکول دوی ټول وسوال کسان اوس یو عادي سره چې هغه وایي سولې ځین کې د هغه سره د وسیله بدلو ضرورت نشته. تر نو د وسیله درو تر څنګ دغه کسان هم پر پولیس د ذکر دي. هم د کندهار هرات لوی اداره بند کړي هم موټرون ته اور اچولې او هم درې تن د موټر چلوونکو وژلې دي. دا هغه موټر مې کې اور پښې سوځولې دي. دا کسان چې وژل شوي دي خو ټول په محلي ژبه خبرې نه کوي. هغه ټول دغه صحیح نه دي. هغه د کومبل صحیح خلته ولسی و
په کندهار کې دوه کال مخکې د یو وفادری لخوا د قرآنی کریم د سوزل کېدو په عکس العمل کې درې ورځې پر لپسې د تاریخوالي د کې مظاهره وسوي چې د لسګونو کسانو د وژل کېدو ترڅنګ یو شمېر عامه او دولتي تاسیسات ته هم زیان ورسېدي.
و امر د چپاکن د کندهار د میوان ولسوالۍ د تیرې ورځې مظاهره چن ادا کوي چې افغان ځواکونه په مظاهره کې په عامو خلکو اندزې کړې دي. دغه راز پرون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو من جمله زابل کې هم مظاهره وشوله. په زابل کې دا ځل ښځو او ماشومانو په مظاهره کې ګډون کړی و. مخکې له دې چې د دې مظاهرې له حاله مو خبر کړو، بیا هم کابل ته ځو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو مسؤول ازرخش حافظي را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې، هیله من یم چې حافظي صاحب، دا ځل زموږ ټلیفوني اړیکه خراب نه شي. خبرونه ته خیر راغلاست. بله حافظی صاحب، زما غږ اوری؟ داسې ښکاري چې له کابل سره زموږ اړیکه خرابه ده او ټلیفوني اړیکه. البته موږ به وروسته بیا هم هڅه وکړو. خو اوس زو د کابل د زابل پرونی مظاهرې ته، لکه څنګه چې مخکې مو وویل، پرون په کندهار سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د پاکستان ضد مظاهرې ترسره شوې. په څنګ نورو ولایت زابل کې دا ځل ښځو او ماشومانو په مظاهره کې برخه اخیستې وه. د مظاهرو ګډونوالو په ګشته ولسوالۍ کې د افغان سرتېرو میړانه وستایله. نور تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال سید شاه سقیم په راپور کې.
په تیرو څلورو ورځو کې په زابل کې د افغان سرتیرو په ملاتړ او د پاکستان پر ضد دا دریم لاریون دی چې کیږي. په زابل کې د ځینو ځوانانو لخوا له پاکستان سره د احتمالي جګړې لپاره تر نوملیکنه او وړ مورز ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغان سرحدي پولیسو پر ځینو پوستو تر بریدونو وروسته د زابل ښځو هم د خپلو سرتیرو په ملاتړ او د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په لاریون کې راټولو شویو ښځو چې له ځینو سره ماشومان هم وو، د پاکستان او پنجابیانو پر ضد یې چیغې وهلې او افغان سرتیرو ته یې ډاډ ورکاوه چې د وطن د ساتنې لپاره به تر سنګره ورسره ولاړ شي. دوی په تیرو دریو لسیزو کې په افغانستان کې د شویو جګړو او مرګونو تر شا لاس د پاکستان باله. مظاهره یو بل برخواله بی بی زاهده وایي د افغانستان ښځو کلونه وړاندې هم ثابته کړې ده چې له خپلې خاورې دفاع کولای شي او که یې بیا اړتیا پېښه شي نو هم دغې ازموینې ورکولو ته تیاره ده. دا وایي د افغانستان له جوړېدو راهیسې د دغه وطن ساتنه ښځو هم د نارینهو په څیر کړې ده.
یو مچ خاوره د خپلو وینو په بدل موږ ګټو، مګر و پاکستان مردار خواره ته نه ورپرېږدو. د امان الله خان نیکه د وختو، د میرویس نیکه د وختو افغانستان عمرې په دغه جګه شلمه ولاړ دی. خپله دا نن د پاکستان په سریعت کې خته ما وله وویني چې زوی مې دي، ورور مې دي، زما ټوله زامن یست. موږ خپله خاوره نه ورپرېږدو، پر پاکستان دې مرګ.
د زابل د ښځو د چارو رئیس صدیقه جلالي چې د دغه لاریون مشري یې کوله وایي څه وشول که نازو او ملالۍ نشته، وینه خو یې اوس هم د دوی په رګونو کې بهیږي. دا وایي دې ته ورته مظاهرې به نورې هم وکړي او ډاډه ده چې که اړتیا پېښه شي په تش لاس هم د وطن ساتنه کولای شي. تر دې وړاندې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم په پرله پسې توګه دې ته ورته مظاهرې شوې وې. خو دا لومړی ځل دی چې ښځې او ماشومان هم د پاکستان پر ضد او د خپلو سرتیرو په ملاتړ په مظاهرو راوځي.
باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم، همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چه پا افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواوره.
نن د دریو بجو په پروګرام کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وروستۍ لانجې او د افغانانو د پاکستان ضد احساساتو پر مسایلو خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ او له خپلو میرمنو خپلې پوښتنې او مطرح کړئ او خپل نظریات له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1350 څپه هم اورېدل کېدای شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي ته به غوږ شو.
اټلانټیک سنټرل خبرونه په افغانستان کې د هند او ایران همکاري لستون سره مخامخ کیږي. تر سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې او د پل پکرخو کې راغلی. هند په تهران کې د ایران او هند ترمنځ په ولسم ګډ کمیسیون کې یو ځل بیا تایید کړ چې د ایران د چابهار بندر لاخه کولو او پراخولو ته لیواله ده. په دې بندر کې هند په لومړي قدم کې د 100 میلیونو ډالرو د لګولو ژمنه کړې او په دې کار سره به په افغانستان کې د هند او ایران ترمنځ کېدونکې شراکت او ملګرتیا قوت پیدا کړي. خبرونه لیکي د چابهار بندر په افغانستان کې د هند پالیسیو لپاره ډېر اهمیت لري. اټلانټیک سنټرل زیاتوي دا چې هند افغانستان ته مستقیمه لار نه لري او رقیب هیواد پاکستان هم ورته افغانستان او مرکزی آسیا ته د مالونو استولو اجازه نه ورکوي. د ایران چابهار بندر افغانستان او مرکزی آسیا ته د هند د لارې پیدا کولو په برخه کې حیاتي اهمیت لري. خبرونه وړاندې لیکي هند له افغانستان او ایران سره تړونونه لاسلیک کړي چې لمخې افغانستان او مرکزی آسیا ته د هند په مالونو باندې په چابهار بندر کې په ګمرکي تعارفو یا محصول کې کمښت راغلی دی. هند دغه راز په افغانستان کې د دلارام زرنج لویه لار جوړه کړې چې د قندهار هرات له لویې لارې سره تړل شوې ده. هند د ایران له چابهار بندر څخه د افغانستان تر پولې پورې سړک هم جوړ کړی دی. اټلانټیک سنټرل خبرونه لیکي ایران هند ته په افغانستان کې د سوداګرۍ د اسانتیا او د برابرولو په کار کې حیاتي ونډه لري او د دې کار په بدل کې نوې دلی د امریکا د هغو فشارونو پر وړاندې مقاومت کړی چې غواړي هند هم باید پر ایران باندې په نړیوالو بندیزونو کې ملګری شي. خبرونه د تحلیل په برخه کې لیکي د ایران لپاره په افغانستان کې له هند سره همکاري سمبولیک او اقتصادي هدف دی او تهران هڅه کوي چې وخی ایران په نړۍ کې زیات ګوښه شوی نه دی او دغه راز غواړي د نړیوالو بندیزونو فشار هم کم کړي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ په هلمند ولایت کې د خلکو لخوا د خوانځو د بیرته پرانستلو د غوښتنو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي د هلمند ولایت اوسیدونکو وای د دې ولایت شاوخوا نیمایي خوانځي تړلې دي او د پوهنې د وزارت دا خبره نه مني چې د خوانځو بیرته پرانستل امن نه دي. خبرونه لیکي په هلمند ولایت کې د طالبانو د حملو د غواخونو لامل خوانځي تړل شوی ول او د انجنونو تعلیم ته سخت ضربه ورکړل شوې ده. خبرونه د هلمند ولایت د پوهنې د ریاست د چارواکو لخوا لیکلي د دې ولایت له 350 خوانځو څخه 1350 لا هم تړلې دي او په دې توګه د 150 او 1650 ترمنځ د خوانځي په عمر کوچنیان به تعلیم پاتې دي.
د سره صلیب د نړیوال کمیټې د جوړېدو 150 کلیزه پرون په کابل کې اول منځل شو. په هغه غونډه کې چې له همدې عمله جوړ شوې و د کمیټې مسولینو په جګړه کې لټول خکېلو غاړو وغوښتل چې د سری میاشتې او سره صلیب کارکونکي او رضاکاران په نښه کړي. د چارواکو په وینا په تېرو 10 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 10 کارکونکي او رضاکاران د وظیفې پر مهال وژل شوي دي. نور حال له کابله د محمد ابراهیم صافي په رپورټ کې.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې د جګړې لخېلو غاړو وغوښتل چې د یادې کمیټې له فعالیتونو نه ملاتړ وکړي. د سره صلیب د نړیوال کمیټې رئیس په غونډه کې چې د دې کمیټې د 150 کلیزې په مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه وویل یادې کمیټه خیریه او بې پرې ده او کارکونکي یې هیڅکله هم باید د کومې ډلې لخوا ونه ګواښل شي. د دې کمیټې رئیس ګرادو پون ترندولیفي وویل د جګړې په وخت کې په ټوله نړۍ کې د بشر اساسي حقوقو ته احترام نه کیږي او دا یو حقیقت دی او هر ورځ ورسره مخ کیږو. په جګړې کې بشري حقوقو ته نه پام لرنه خلک په ځانګړي توګه ملکیان زیانمنوي او ورسره په خوا کې د سری میاشتې او سره صلیب کمیټې کارکونکي او رضاکارانو ته هم صدمه رسیږي. یاد کارکونکي له دې پرته چې د پیښو له قربانیانو سره بي توپیر مرسته وکړي بل کار نه لري. خو له بده مرغه موږ هر ورځ وینو چې د ملکیانو تر څنګ د سره صلیب کارکونکي هم وژل کیږي. د سره صلیب د کمیټې مسولینو وویل افغانستان اوس مهال یو جنگي هواد دی او زیاتو بشری مرستو ته اړتیا لري. دوی همدارنګ د سره صلیب د کمیټې له کارکونکو وغوښتل چې د مرستو رسولو په وخت کې بېطرفي، خپلواکي او بشر دوستي په پام کې وساتي. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې جنرال سیکرټر محمد نعیم دیندار ازادي راډیو ته وویل چې افغانی سره میاشت په ټولو ولایتونو کې یو ډول فعالیت لري. په تیرو لسو کلونو کې موږ نږدې ولس کارکونکي له لاسه ورکړي دي. په یو شي چې موږ فکر کړی او په رښتیا هم لویه ستونزه ده، هغه د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو شتون دی. دا خلک له چا سره اړیکې نه لري، یوازې کولی شي پېښې رامنځته کړي او ستونزې جوړې کړي. هغه زیاته کړه افغاني سره میاشت د پیښو له قربانیانو سره په خوا کې د طبي پیښو له زیانمن شویو سره هم د لومړنیو خوراکي موادو، د څښاک، د پاکو اوبو او د طبي وسایلو او درملو مرسته کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه له نن څخه 150 کال وړاندې، یعنی په 1903 کال کې په جنوا کې د هنري دونات لخوا رامنځته شوه او اوس